واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسه پام را اړوم د امریکا د فدرالي سیډنو د ادارې اف بی آی رئیس کشپیټل بیګاش په دایښ خراسان د سانګې د غړي چې د دوی د ادعا لمخې د کابل د هوایي ډګر د برید یو تراده انزور خبر کړی دی پیچل په خپل ایکس پانه کې د دې انزور سره لیکلی دی چې محمد شریف الله تیر شپه امریکا ته رسیدلی او د عدالت منګولو ته سپارل کیږي د کابل د هوایی ډګر په آبی دروازه کې د 2020 کال د اگست په شپږ ویشتمه د افغانستان د امریکایي قواوو د تخلیې د پروګرام په مهال خونړی برید وشو چې 14 امریکایي عسکر او 110 افغانان پکې وژل شول د برید مسؤلیت په هغه وخت کې د داعش وسلوالې ډلې ومانه که څه هم ښاغلی ټرمپ د داعش د دغه غړي هویت په ډاګه نه کړ مګر تېره ورځ د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل دا کس د افغانستان تبع دی د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د څو نورو نړیوالو سازمانونو شبکې ویلي دي چې د امریکا د بارنې مرستو د بندیدو له امله په تیرو 10 ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې 118 روغتیایي مرکزونه تړل شوي یا یې فعالیتونه موقتا ځنډیدلي دي په دې راپورټ کې راغلي دي چې د دغو مرکزونو د فعالیتونو ځنډیدل یا بندیدل چې د بیړنۍ مرستو د پروژو د ملاتړ نه برخمن وو په افغانستان کې د 1.5 میلیون زیات خلک اغیزمن کړی دي د امریکا متحده ایالات امریکا ته د افغانانو او پاکستانیانو پر اتلو بندیز لګوي ریټرز خبری آژانس وایي چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا په سفرونو دغه بندیز پر راتلونکي هفته کې نافذ کیږي افغانان او پاکستانیان له دې کبله امریکا ته د ننوتونه منع کیږي د آژانس فبروري په 8 د دریو منابعو په حواله خبر ورکړی دی چې حکومت د امنیتي خطرونو د ارزیابۍ لمخې دا اقدام کوي د دغو منابعو په وینا په دې بندیز کې ممکن امریکا ته یو شمېر نور هیوادونه هم شامل شي خو د نورو نمونه نه دی یاد شوی د راپورټ لمخې ډونالد ټرمپ د خپل کابینې څو غړو ته لارښوونه کړې ده چې د مارچ تر 12 نیټې پورې د هغو هیوادونو لیست هم برابر کړي چې د اتباعو سفر تر یو حده یا په بشپړ ډول بندیږي مګر افغانستان په هغه هیوادونو کې دی چې هیڅ سبای امریکا ته سفر نشي کولای د خوړو نړیوالې ادارې یا WFP خبرداري ورکړی دی چې کله د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم لارې امداسې تړلې پاتې شي د خوراکي شایانو بیا به نور هم زیات شي په واشنگتن کې د امریکا غږ رادیو د مرکزی استودیو نه د نړۍ خبرونه اوري د پاکستان د بارني چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې چې طالبان پکې واکمنان دي د امریکایي وسلو او تجهیزاتو د موجودیت په حق له اندېښنه خوده ده پاکستان ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د هر حق هڅه ملاتړ کوي چې د دې وسلو د بیرته ترلاسه کولو لپاره کوي د خبر تفصیل ته ساسو پام را اړوم
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علی خان د پنځشنبه په ورځ د مارچ په شپږمه په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پاتاسو وسلو او تجهیزاتو بیرته ترلاسه کول د سیمې امنیت ته ګټه کوي شفقت علی خان یو ځل بیا ادعا وکړه چې په افغانستان کې د امریکا د پوڅخه پاتاسوی وسلې د تحریک طالبان پاکستان TTP په ګډون د تروریستي ډلو لاسته ورغلې دي او د دغو وسلو څخه د پاکستان د امنیتي ځواکونو خلاف کار اخیستل کیږي د شفقت علی خان د وینا پر اساس د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د سپینې مانی د ملي امنیت د سلاکار مایک والتس دوه ورځې مخکې د طالبانو څخه د امریکایي ځواکونو د وسلو او تجهیزاتو بیرته اخیستو په تلیفون کې غږیدلی و او اسحاق ډار په افغانستان کې د امریکا د پوځي وسلو او تجهیزاتو د ترلاسه کولو لپاره د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د څرګندونو هرکلی کړی دی شافی سردار امریکا ژغ واشنگتن
د پاکستان پوځیانو څلور افغانان د دهشتګرۍ په تورنی ولیدي د راپورټونو له قرار دا کسان پرون په یو لړ عملیاتو کې د بلوچستان په توبه کاکړی سیمه کې د کلاشینکوفونو لاسي بمونو او نورو مهماتو سره یو ځای نیول شوي دي. د کسانو اعتراف کړی دی چې په پاکستان کې د دهشتګرۍ د برید پلان درلوده، مګر دا نه دی ویل شوي چې دغو کسانو په څه ډول شرایطو کې اعتراف کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام اداره اوچا وایي چې د دې سازمان د عاجل مرستو ادارې 19 میلیون ډالر افغانستان سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي. په هغه ویډیو کې چې اوچا د پنځنبه پورې خبره کړې ویل شوی دی چې په 2015 کال کې د نږدې 20 میلیون افغانانو د ژوندې پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د نړیوال سولې او امنیت په حق له د افغانستان د وضعیت د اغیزې راپور ورکوي. انټونیو ګوتیرش په خپل تازه راپور کې د نورو مسایلو ترڅنګ ویلي دي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د خځو ژوند لا محدود کړی دی. یونسکو د جمعې په ورځ په پاریس کې د افغانو مېرمنو او نجونو د وضعیت په حق له غونډه کړې ده. یونسکو ویلی دی چې د دې غونډې هدف د زده کړې او د آزادۍونه د افغان جنو او خزو د محرومولو په حق له د نړیوالو خبرول دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ویلی دی کچېره د ناتو غړي هوادونه د تړون تخپل نظامی برخه پیسې ورنکې نو دای به هم راستي ور باندې بندې کی. او د سوریه د جګړې د سار سازمان د مارچ پښپګم راپورت ورکړی دی چې د نوي حکومت د امنیتي قواوو او د پخواني رژیم د وفادارو وسلوالو ترمنځ نښته کې او یو کس وژل شوی دی. دا نښته د سوریه په ساحلي سیمو کې شوی او دا هغه سیمه دي چې مرکزی حکومت د کنټرول نه بهر دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا ژغ سره مقاله هم اوریدلی سي. لومړی به دا رپورټ واوري. په 2021 کال کې د کابل د هوایي ډګر مخې ته د داعش د ځانمرګ برید یو عامل محمد شریف الله د 2015 کال د مارچ په 15 د امریکا متحده ایالاتو ته انتقال سو او په ورجینیا کې محکمې ته وړاندې کړل سو. دغه برید چې په پایله کې 14 امریکایي سرتیری او 130 افغانان ووژل سول د داعش ډلې مسؤلیت اخیستی و. شریف الله د کابل برید او نورو ترکریزو فعالیتونو کې خپل لاس ترلودل تایید کړل. تفصیل پر رپورت کې واوري.
شریف الله نومی کس پرون چهارشنبه د ورجینیا ایالت په الکساندریا ښار کې محکمې ته وړاندې شو. که څه هم د امریکا امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې شریف الله چې ویل کېږي د داعش د خراسان ډلې غړی دی، د خپلې نیونې وروسته د یکشنبې په ورځ د اف بی آی د اجنټانو سره په مرکه کې د دې برید او نورو بریدونو مسؤلیت منلی، خو په محکمه کې د ګناه یا بې ګناهۍ اظهار یې نه دی کړی. او د محکمې د قاضي په وینا ټاکل شوې ده چې تورن شریف الله راتلونکې دوشنبه یو ځل بیا همدې محکمې ته حاضر کړی شي.
محمد شریف الله د ابي دروازې او نورو بریدونو په اړه په روسیا او ایران کې خپل جرمونه پاکستانیانو ته منلي. د متحده ایالاتو امنیتي چارواکي د تیرې اونۍ په پای کې پاکستان ته سفرونه وکړل او هغه یو ځل بیا د خپل جرمونو په اړه اف بی آی ته اعتراف وکړ.
د دې نیونې په غبرګون یو شمېر افغان کارپوهان وایي یاد شخص د دې برید اصلي عامل نه دی. امریکا باید دا قضیه جدي وڅېړي.
زه فکر کوم چې دغه اصلي موضوع نه ده. امریکا متحده ایالات، همداسې متحدین، همداسې نور هغه هیوادونه چې د تروریزم قرباني ګرځېدلي او تروریزم سره هوکړه لري چې مبارزه وکړي، دوی باید په لومړیتوب کې خپل استخباراتي غني اطلاعات راټول کړي او یو واحد معتبر منبع سره شریک کړي، هغه تحلیل شي، تجزیه شي.
بلخوا بیا یو شمیر نور شنونکي دا د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا جدیت بولی.
د دې دلې په مقابل کې مبارزه د پاکستان و صداقت ته نیاز لري، په دې خاطر سره چې داعش شاخه خراسان اکثریت رهبری په پاکستان په بلوچستان او وزیرستان کې دي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د سه‌شنبه په شپه کانګرس ته د خپلې وینا پر مهال دغه کس د نیولو او امریکا ته د انتقال په اړه خبرې وکړې. د پاکستان حکومت څخه یې مننه وکړه چې د دې شخص په نیولو کې مرسته کړې. شریف الله یو داسې سازمان ته چې ترهګریز نړیوال سازمان بلل کیږي د تامین توتیه او همداشان مادي سرچینو په برابرولو تورن شوی چې اعمال یې د مرګ سبب کیدای شي. ګالیارانان رسانه د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 409 شپېته چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د کانګرس دواړو مجلسونو ته په خپل هر اړخیزه وینا کې د هغو مشکلاتو په اړه خپل لیدلوري وړاندې کړ چې امریکا ورسره مخ ده. د امریکا ژغ خبریاله کاترین ګپسن د اقتصاد، مهاجرت او د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د ترامپ د پلانونو په اړه له یو شمیر قانون جوړونکو سره ژغېدلې ده.
ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته د خپلې دویمې دورې په لومړۍ وینا کې امریکایي قانون جوړونکو ته د راتلونکو کلونو په اړه خپل دریځ بیان کړ. جمهوری غوښتونکو قانون جوړونکو د دې دریځ هرکلی وکړ.
هغه به سرحدونه خوندي کی، هغه به امریکا بیا نیکمرغه کی، خوندي وای کی، او موږ ته به هغه امریکایي هیلې بیرته راژوندی کی چې د بایدن په حکومت کې له منځه تللې وي.
قانون جوړونکي وایي د ترامپ د مبارزې روحیه ستایي.
د امریکا د خدمت د پاره کار پیل شوی دی، ځکه هغه هلمندي چې نوموړی رامنځته کوي او هغه پالیسی چې وړاندې کوي د درک وړ ده.
یو شمیر قانون جوړونکي وایي چې ترامپ د امریکایانو د اقتصادي اندېښنو په اړه څه ونه ویل.
یو مورد چې ډونالد ترامپ تیر شپه یاد نه کړ، هغه د بیو د ټیټېدو په اړه د یو واقعي او جدي پلان وړاندې کولو. هغه مهم مورد چې امریکایانو غوښتل په اړه یې واوري. د دې پر ځای ډونالد ترامپ په خپلو پلانونو ټینګار وکړ چې له کاناډا او مکسیکو سره به د تجارتي جګړې په پیل سره قیمتونه اسمان ته لوړ سي.
د استازو په جرګه کې یو جمهور غوښتونکي استازي امریکا غږ ته وویل تعرفې به د امریکا اقتصادي قوت بیرته پر ځای کړي.
تاسی با د امریکا نوبوغ راستون کړی، تاسی با کمپنی بیرته زموږ خاورې ته راستنی کړی او تاسی با محصولات ارزانه کړی، ځکه تاسی با دلته په متحده ایالاتونو کې وای.
جمهور غوښتونکو همدارنګ امریکا غږ ته وویل د غوی رای ورکونکو له کانګرس څخه غواړي چې د 2018 کال د مالی کمښت بیا رامنځته کړي.
هغوی د ترامپ لخوا د مالی د کمیدو په لمنځتلو اندېښمن دي. بنان دا بنای واز زما په ناحیه کې د وړو تجارتونو پر خاوندانو چې تر ډیره هسپانیوي نژاد دي تاثیر وکي، بلکې دا به د منځنۍ کچې پر امریکایي کورنیو هم اغیزه وکي. د هغوی مالیه به له $200 لوړ شي او دا د منځنۍ کچې امریکایي کورنیو د شپږو اونیو د خوراکي توکو لپاره کافی دي.
دا سازو په جرګه کې د دیموکراتانو مشر حکیم جیفریز د بودیجې په کموالي انتقاد وکړ چې جمهوری غوښتونکي ممکن د مالیاتو دا کمیدل تصویب کړي.
جمهوری غوښتونکي د هیواد د یو ځای کېدو هڅه نه کوي، هغوی موږ سره ویشي. جمهوری غوښتونکي د امریکا د پرمختګ هڅه نه کوي، هغوی د شاته تګ هڅه کوي.
امریکایي قانون جوړونکي همدارنګ د امریکا او اوکراین اړیکې نږدې څاري. جمهور غوښتونکي وایي له امریکا سره خبرو اترو د بیرته پیل په اړه د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي لیک د ترامپ د سخت موقف نتیجه وه. د کاترین جپسن راپور، سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې د طالبانو سره په قطر کې خبرې پیل کړې وې. د بایدن په ادارې نیوکې وکړې چې په افغانستان کې قیمتي وسلې پاتې کړې او د دغه وسلو د بیرته اخیستلو خبره کړې ده. د امنیتي چارو کارپوه مایکل اوهانل وایي چې د دې وسلو بیرته راوړل ممکن نه ښکاري، خو دا ممکنه ده چې طالبان په چین یا روسیې وپلوري او دا به ډېره د اندېښنې وړ وي. زموږ همکارې نظرانې یوسفزی د مایکل اوهانل سره مرکه کړې ده.
You heard what Donald Trump remarks about
the Trump da sargandawani chwai da Afghanistan na bawsle bir trawdi da basanga amali ke deshi the Trump niyat sade aw da de hadaf ta tar lasa kawlo sa plan lari.
How does he plan to accomplish this goal?
زما په فکر دا سینه شي کېده چې په افغانستان کې پاتې وسلې تر لاسه شي. دا ممکنه ده چې یو څه ویجاړ شي، خو دا به د فزیکی تشدد کارولو معنا ولري او زما په فکر دا به دومره ګټه ونه لري، خو تر هغه پورې چې یو څه ډیره حساسه مسله نه وي، لکه سټینګر چې د لوټکو ضد توغندي چې موږ په تیرو وختونو کې یعنی د مجاهدینو په ورځو کې هم په افغانستان کې دغه ستونزه درلوده، نو زه واقعا فکر نه کوم چې داسې به وشي. په حقیقت کې موږ پوهیږو چې د افغانستان هوایی ځواک په 2021 کې د امریکایي قراردادیانو د ملاتړ پرته کار نشو کولی، چې دا د دې یوه برخه ده چې ولې د افغانستان حکومت زموږ د وتلو د اعلان وروسته دومره ژر سقوط وکړ. او زه فکر نه کوم چې طالبان د الوتکو په ساتنه کې د اشرف غنی حکومت په پرته لخه دي. فکر نه کوم چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو ډېرې نظامي وسلې و ګټورې وي. اوس دا ممکنه ده، البته چې طالبان په چین یا روسیې وپلوري او دا به ډېره د اندېښنې وړ وي. خو زه فکر کوم چې په دې حالت کې تاسو باید دا ومنئ چې تاسو په هیڅ ډول د دې ټولو وسلو بیرته ترلاسه کولو یا له منځه وړلو توان نه لرئ، او له همدې امله تاسو باید طالبانو لپاره یوه داسې لاره غوره کړئ تر څو هغوی زموږ ټکنالوژي زموږ د مخالفینو سره شریکه نه کړي.
As you said that it's not very realistic, and would you think that
ایا تاسو فکر کوئ چې د ولسمشر ټرمپ اداره به د طالبانو سره مستقیمه خبري اترې په پام کې ونیسي؟ ایا تاسو داسې کوم امکان ویني؟
Yes, because the Trump administration
هو ځکه چې د ټرمپ ادارې په لومړی دوره کې د شمالي کوریا له کیم جونګ اون سره د ډیپلوماسۍ هڅه وکړه. او زه به ووایم چې د شمالي کوریا رژیم د طالبانو څخه بدتر دی. د نن ورځې طالبان داسې ښکاري چې د افغان حکومت په چلن کې یو څه نړیوال او کورنۍ ثبات راوستی دی، او که څه هم زما د میرمنو سره د دوی چلن نه دی خوښ، خو زه فکر کوم چې دوی اوس مهال ښه منظم ښکاري. نو که موږ د کیم جونګ اون سره خبرې کولی شو، موږ کولی شو له طالبانو سره هم خبرې وکړو.
مارکو روبیو هاز سېډ ان ریسنت انټرویو
د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په ورسته امریکا کې ویلي دي چې کله د داعش او القاعده خبره راځي نو طالبانو په ځینو مواردو کې همکاري کړې ده، مګر په نورو کې نه ده کړې. تاسو فکر کوئ چې دا هغه مطلب څه دی؟ په کومو مواردو کې طالبان همکاري نه کوي؟
Well, I think the most likely interpretation of what Secretary Rubio said
ز فکر کوم چې د روبیو د خبرو احتمالي معنی به دا وي چې افغان حکومت به د حقانی شبکې لخپلې سیمې لخپل لیکو څخه ونه باسي، او موږ په هیغو چې حقانین په تاریخي ډول له القاعده سره تړاو لري او د طالبانو سره هم تړاو لري. زموږ د متحده ایالاتو رسمي تګلارې دا ده چې طالبان د القاعده سره معاملې نشي کولای. زماټ کل دا دي چې طالبان په دې مسله کې موږ ته غوږ نه نیسي، ځکه چې د دوی لپاره د حقانی شبکې د دوی برخه ده. په داسې حال کې چې زه باور لرم چې طالبان همکاري کوي، او زه فکر نه کوم چې دوی به د یوې نړیوالې ترهګریزي دوسیې ملاتړ وکړي یا به یې وزغمي چې د دوی په خاوره کې د متحده ایالاتو یا د متحدینو په وړاندې د بریدونو لپاره فعالیت وکړي. زه داسې کوم معلومات نه لرم. زه فکر کوم چې طالبان که هر څو دا ګڼي چې دوی مونږ ته د جګړې په ډګر کې ماتې راکړي وي، خو دوی په حقیقت کې بیا زموږ سره جګړه نه غواړي، ځکه چې مونږ پوهیږو چې څنګه دوی ته سخت زیان ورسو. نو زما په فکر چې نن ورځ د افغانستان دننه د القاعده لخوا کومه لویه دسیسه یا ان کوچنۍ دسیسه نشته، او بیا وروستۍ برخه به دا وي چې مونږ پوهیږو چې افغان طالبان د داعش ډله نه خوښوي، او ممکن حتی ځینې مستقیم استخبارات هم شریک شوي وي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته دوام ورکوو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د معلولینو سره د ټاکل سوو نغدو مرستو تر څنګ د ځینو اسبابو مرستې هم کیږي، خو د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکي په پښو معلول او له پوهنتون څخه فارغ محمد نور له اړونده ادارو غواړي چې په دنده وګمارل سي. د بل خوا د خوست ولایت چارواکي د نورو مرستو تر څنګ معلولینو ته د حرفوي زده کړو د پیل خبره هم کوي. نورحال د شمس آریان پر پورت کوي.
په امیر پانتون د حقوقو پانځای څخه پرېغیا په 1999 کول کې
محمد نور چې د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو دي، د پښو د معلولیت سره سره د پوهنتون سند په ډیرو تکالیفو تر لاسه کړی دی. نو مړی د زده کړو په بهیر کې د خپلې مور د زحمتونو یادونه هم کوي.
مور ډیره مهربانه ده، کنه شپې خګی به راته خرڅولې او ما به کریا په کولای وڅنګ ده بل څنګ د شپېته روپۍ کریا مې لګې ده او وای ونی ما ګمټه مزال ما په سایکل باندې کولو. اوس مسلکی خلک خو یا تعلیم یافته خلکو هغه باید په دندو وګمرلی شي او مایبین ریاست په دغه خاطر دی باید دا مایبین چې تعلیم یافته دي هغه دي باید دغه دلته جذب شي او هر یو مدیر وي که رئیس وي که هغه وي دا باید معیوب وي او دغه سره یو احساس پیدا وي کنه د هر چا مشکلات را پکولای شي.
محمد نور که څه هم د معلولینو سره ځانګړي سي مرستې ځینو کسانو لپاره ښه یادوي، خو نوموړي وایي چې د دایمي دندې د ترلاسه کولو په برخه کې کلونه کېږي چې له ادارو محروم رخصتېږي.
څومره هڅه مې چې کړې دو هر ادارې ته لوټ شوی یم، هر ځای ته چې لوټ شوی یم، موږ چا لسوینای نه دی کړی اوسه پورې، او نه یې په جمهوریت کې کړی دی، نه یې په عمارت کې کړی دی، او هر ادارې ته چې څم دی راته وایي چې ته به درس رسیدګي څنګه کوې.
بل خوا د خوست ولایت چارواکي معلولینو ته د ځانګړو سي عمرو تر څنګ د حرفوي زده کړو ډاډ هم څرګندوي.
پیک زرا کسون دی چې هغه موږ سره سبت لري او هغه ته موږ توضیح کوو. هغې ته اکثر ته موږ د شپږ میاشتو د نو میاشتو کړی دي، د اخري درې میاشتې روب اخري پوت وي ته موږ غوښتنه کړې ده. نو انشاءالله که چېرته د ملي وزارت موږ سره موافقه وشي انشاءالله هغې ته به هم توضیح کوو. موږ پروګرام ستا په مرکز کې مرکز ته موږ خپله سهمیارو کوي، هغې ته موږ کسون ور معرفي کوو، هغې ورته په حرفوي زده کړې زده کوي. نو امید مو ده موږ غوښتنه کړې ده چې موږ ته خپله خوست ولایت هم دغه هغه پروژه کسی او موږ ته کسون ته بربر
د ملګرو ملتونو د ورستی راپور په اساس چې اوس مهال په افغانستان کې 1.5 میلیونه وګړي د معلولیت په سبب لستونځو کړيږي. د کارپوهانو په خبره معلولینو ته د مسلک اړوند د سپارل د دوی د اقتصادي ستونزو د حل ترڅنګ د ټولنې په واده کې هم اړین رول لري. شمساریان، امریکا.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او په اسلام آباد کې یو لس کلن افغانه چې د اسنادو د نشټوالي له امله له ښوونځي څخه ایستل شوې ده، هیله لري چې پاکستان یې وتلو ته مجبور نه کړي. دا کیسه د یو پخوانی افغان نظامي د کورنۍ په اړه ده چې د امنیتي وضعیت او اقتصادي ناورین سره مخ ده. او د اسلام آباد له پریکړې چې د مارچ تر 1 پورې بې اسناده افغانان اخراجولو له کبله له سختیو سره مخ ده. مسکا صاحبی د دوی کور ته ورغلې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
ما دا په ژړغونی غږ د لومړی ټولګي د غلس کلنه افغانه انجلۍ مقبوله نومیږي او له پاکستانه د نشر لوهی له څرګندوي. مقبوله د کال 2015 د پیلیدو سره له ښوونځي څخه د ویزې نه لرلو په پار شړل شوې.
پښتو مکتب ما دومره مشه کې د خور دن دومره مشه مل خونه استم. ما میخوام مکتب رو ما دوستای ما مکتب چشمای خودم دیدم که دوستای ما را مکتب بردن. ما پلیسار موتر پلیسار هم دیدم. ما از اون وقت ترسیدم. این همی رسم ما است که من این رسم رو ما کشیدم. من این رسم رو ما کشیدم. آتر از این دو مشک در خانه دو قاردم. من میخوام که مکتب برم. مردسه بخانم.
مقبوله دی یو افغان بریدمن لور ده چې شپارس کاله یې هیواد ته خدمت کړی خو اوس د بې وسیله کبله مزدوري کوي. د افغان کورنۍ په دغه یو کوچني کور کې چې یوازې یوه کوټه لري په 10,000 کلدارې کرایه اوسیږي، په داسې حال کې چې د ورځې تر 800 کلدارې عاید لري.
اوس د امریکا غږ سره مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د هغه د حکومتي غړو او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي ترمنځ غونډه د فبروري په 28 په بې پروايي پای ته ورسیده. جمهور رئیس زلنسکي ناڅاپه د سپینو ماڼۍ نه ووت او د امریکا د متحده ایالاتو او اوکراین ترمنځ د مهمو منرالونو پلان شوې موافقه چې په اوکراین کې د جګړې د ختمولو یوه وسیله ګڼل کېدله لاسلیک نشوه. د غونډې نه لږ وروسته جمهور رئیس ټرمپ په خپلې سوشل میډیا پاڼې ټروت کې ولیکل، ما پریکړه وکړه چې جمهور رئیس زلنسکي د امریکا په موجودیت کې سولې ته تیار نه دی، ځکه هغه داسې احساس کوي چې په دې معامله کې زموږ موجودیت هغه ته په مذاکرو کې پراخ برلاسی ورکوي. زه ګټه نه غواړم، زه سوله غواړم، هغه ولیکل. هر کله چې زلنسکي سولې ته تیار شو بیرته راتلی شي. خارجه وزیر مارک روبیو د ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې تاکید وکړ چې د جمهور رئیس هدف داده چې مذاکره ته د جمهور رئیس پوتین پر اوستو دغه بحران پای ته ورسیږي. موږ هڅه کوو چې جنگ ختم شي. مذاکره ته د دواړو خواوو د راتلو نه پرته جنگ نه ختمیږي. د جمهور رئیس د خبرو هدف د روسیې سره د خبرو پیلول دي. مارکو روبیو ویلي دي، زه تاسو سره د اجمنه نه کوم چې د دې امکان شته دی. زه تاسو ته دا نه وایم چې 90% احتمال لري. زه دا وایم چې بیخي 0% احتمال نه لري چې دوی دې مذاکرو ته راوسته شو. هر څومره زر چې هر یو پوشي چې دا بده جګړه ده، په ډیر بد مسیر د مړینې او بربادۍ لور ته روانه ده، هر ډول خطرونه ورسره شته، کېدای شي پراخ بحران ته جوړ شي، نو هر څومره زر چې سړی پوشي زما په فکر همغومره ډیر زر به پرمختګ وکړی شو. خارجه وزیر ویل د سولې د هر موافقې په شان د دې سولې حفاظت او مسؤلیت باید وي او هغه باید دوامدار وي. خود دې لپاره باید لوبړنه ګام واخیستل شي او هغه د دواړو خواوو مخامخ کېدل دي چې وګورو امکان لري یا نه. هر څوک د سولې ساتنې تضمین غواړي، خو اول باید سره سولې وکړي او اوکراینیان په دې پوهیږي. دا هغه ته سوسو واره توضیح شوې ده چې دا سه هیڅ شی مکه وی چې اخلال او ګډوډی رشي. خو بدبختانه زلنسکي هم دغه څه وکړي. د بارانه چارو وزیر روبیو هله سرګند کړ چې جمهور رئیس زلنسکي پوښتنه چې د امریکا متحده ایالات کوشش کوي چې د ملک سره مرسته وکړي چې زرګونه نور تلفات پېښ نشي، او وګورو چې د بحران د ختمولو د پارلار وی چې مخه تلل شو چې هیڅ کله بیا هغه څه پېښ نشي. دا و د امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.